السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو ترڅنګ ځانګړي ریپورټونه هم لرو. خو اول خبرونه له فرخندا اسد نه.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د ماموزیو کامی مشران وای تا ورغځو له انتظامی چارواکو سره مذاکرات ناکامه شوې دي. په کوټه کې د هغو دوه ماشومانو له جسدونو سره د بلوچستان احتجاج تمام لري چې په تربت کې پر یو کور د راکټ په چاودنه کې وژل شوې دي. او د اکتوبر په 14 د پاکستان نړیوال هوایي چلن پیایې کابل تخپل پروازونه ځنډبلې دي. د خبرونو تفصیل د ماموزیو کامی مشران وای په پیښور کې د اکتوبر په 14 ماسیګر د ورغزو د انتظامی او پولیس چارواکو سره د خپل غوښتنو په اړه خبرې وکړي خو څه نتیجه ورنکړه او خپل احتجاج ته یې دوام ورکړي. د دوی د تیر ګل ورځې راهیسې د پیښور پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. د دوی لا درک شوي کسان دې خوشی کړل شي. په نامنۍ او پوځي عملیاتو کې د خلکو ته د هغوی د ړنګو او زیانمنو شوو کورنو تاوان ورکړي او د سیمې خلکو ته دي د روغتیا او تعلیم په ګډون نور اسانتیاوي برابرې کړي. ته دغه احتجاج یو مشر سید خان او رگزه مشال ریډیو ته د خپل مذاکراتو په اړه وایي.
فرست پرایورټی زمونږ امن دی. چا په علاقې کې امن نه وي نو زمونږ ټول ډیولپمنټ کارونه چې کم دي دا د نش برابر دي. نو مونږ فل حال په مذاکرات چې کم دي دا د ناکام ښکار دا وتویل شو چې هغه کوم خلکو سره زمونږ صحیح مذاکرات کیدو په هغه کې نه جی او سی او نه کور کمانډر او نه ای جی ایف سی او.
بلخوا د پاکستان حکومت وای په ټولو قبایلی ضلعو کې د بیا رغونې او پرمختیايي چارو پروژو ته دوام ورکړی دی. په کوټه کې د هغو دوه ماشومانو له جسدونو سره د بلوچستانو احتجاج دوام لري چې د بلوچستان د تربت په هوشاب سیمه کې د اکتوبر پر 10 پر یو کور په چاودنه کې وژل شوی دي. د دغه ماشومانو کورنۍ وای پر کور یې راکټ را پریوتې چې په کې دوه ماشومان چې ورور او خور بل وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د چاودنې پر ضد د وژل شوو ماشومانو خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج کړی وو خو هلته له ضلعي چارواکو سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته د غمړي کوټې ته وړي او د اکتوبر 14 راهیسې د وزیر اعلی دفتر ته پر تلون کې لویه لاري د احتجاج په توګهیې خودی دي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی ویلي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان د تربت پیښې نوټس اخیستې او ډېر زر به د کمشنر په مشرۍ یو سرکاري پلاوی د پرلت له برخوالو سره وویني او غوښتنې به یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د اکتوبر په 14 د پاکستان نړیوال هوایي چلن پیایې کابل ته خپل پروازونه ځنډولې دي. پیایې دغه فیصله وجه د دوی په چارو کې د طالب چارواکو زیاته لاسوهنه بللې ده. د پیایې ویان د اکتوبر په 14 ویلي دوی کابل ته خپل پروازونه د چارواکو لخوا د دوی په چارو کې د خورا لاسوهنې له وجې ځنډوي. له دې وړاندې طالبانو پیایې او کام ایر ته خبرداري ورکړی وو چې که د ټیکټونو بای کمې نه کړي د بندېدو له خطر سره به مخامخ شي. د طالب چارواکو په خبره د دغه هوایي شرکتونو د ټیکټونو بای د عامو افغانانو د وسه بهر دي. ترکی وایي چمتو ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري ناورین په کابو کولو کې مرسته وکړي خو په رسمي ډول به د طالبانو واکمني ونه پیژني. دا خبره د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په داسې محل کړي چې د اکتوبر په 14 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی کوربه وو. چاو شغلو خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې خپلتیا داسې نه ده چې ګنې دوی د دغه سختري زړلې حکومت جایز وګڼي. په دغه وخت چاو شغلو ویل باید افغانستان اقتصاد سکوت ونکړي او زیات کړه هغه هیوادونه چې بهر یې د افغانستان شتمنې کنګل کړي دي باید له نرمخ نه کار واخلي چې دا شان په افغانستان کې خلکو ته تنخواګانې ورکړي شي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی دا چې د اووم نړیوال شل اوریزه کرکټ کپ سیالي د اکتوبر پر 14 په عمان او متحده عرب اماراتو کې پیل شي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون شپږ ویش لوبډلې برخالي خو له نړیوال جام مخ کې بهر لوبډله دوه تمريني یا وارم اپ لوبي هم کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په په پیښور کې د اورګزو ماموزو قبایلی مشرانو له حکومت سره د امنیت ټینګولو او د نورو غوښتنو لپاره مذاکرات ناکامه شوي، خو یو ځایي مشر وايي پوځي چارواکو د ملاقات لپاره وربللې دي.
میٹنگ کی گئی الطب منگور چاغو منگ مطمئن کئی اور سرنگ پامن و امان کے دخل رول روبئی دخل کو تب سنگ امن و امان ملے گی.
په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند په بلنه مفتی محمود کانفرنس شوه معلومات ترکو. نن د کلیوالو میرمنو نړیواله ورځ ده. په قبایلی سیمو کې میرمنې کروند کوي، خو شکایت کوي چې حکومت ورته سہولتونه نه ورکوي.
چې مصالحې راکولې، تخمونه راکولې، خو دوی راکولې دي من هسپلګانې کول غواړي، واخه پکې کیږي مرض کوي، ژړ مرض کوي، قسم قسم مرضونه کوي.
نن د لاس وینځلو نړیواله ورځ ده. د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې د لاس وینځلو ارزښت تر نورو وختونو زیات شوی. ډاکټران وایي لاس په صابون په سمه توګه وینځل ضروری دي.
صابون چې د لاس هغه ټول حصو ته د ګوتې منځ ته د لکونو په منځ کې مخ کې روستو ټول حصو ته برابر ولګي او بیا وینځل شي، نو دی د پراپر لاس وینځلو.
نو رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پیښور کې په احتجاج ناست ماموزو مشرانو او حکومت ترمنځ مذاکرات ناکام شوې دي. دوی د اکتوبر په 14مه په پیښور کې د اورګزو د ضلع انتظامی لمشر او د پولیسو مشرانو سره ولیدل، خو د زیاترو غوښتنو نه منل کېدو له وجې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی شپږویشت غوښتنې لري چې پکې د سیمې امنیت ټینګ ساتل، د لادرکو کسانو معلومات کول، د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالی مرستې ترلاسه کول او د سکولونو جوړولو په شمول ځینې نورې غوښتنې هم شاملې دي. د احتجاج مشران وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو مجبوره دي چې اسلام آباد ته ورشي. نور تفصیل له پیښوره طارق اورګزی راکوي.
په پیښور کې د زیارت په مازیګر د اورګزو ضلع له انتظامی او پولیسو سره شوي مذاکرات تر ناکامه کېدو وروسته د ماموزو قومي اتحاد مشرانو خپل احتجاج ته دوام ورکړی. د یاد تنظیم یو مشر سید خان اورګزی مشال لوډیو ته ویلي دا مذاکرات پرون د دوی پنځه کسیزه کمیټې له ډپټي کمشنر محمد خالد او ځایي پولیسو مشر نثار احمد خان سره د پیښور په کمشنر هاوس کې کړي چې بے نتیجه ختم شوي. سید خان اورګزی زیاتوي که څه هم په مذاکراتو کې هغه ټولې غوښتنې ورسره منلې چې د هغوی تر اختیار لاندې ول، خو د سیمې امنیت بحالول، بېدرکه تنان ورته پیدا کول، هدفي وژنو مخه نیستل او داسې نورې غوښتنې په ورپوره کولو لا هم مثبت جواب ورته نه دی ملو شوی.
فرست پرایورټی زمونږ امن دی. چا په علاقې کې امن نه وي نو زمونږ ټول ډیولپمنټ کارونه چې کم دي دا د نش برابر دي. نو مونږ فی الحال مذاکرات چې کم دي دا د ناکام ښکار دا وتویل شو چې هغه کوم خلکو سره زمونږ صحیح مذاکرات کې دوی په هغه کې نه جی او سی وو، نه کور کمانډر وو، نه ای جی ایف سی وو. نو په کار دا دی چې مونږ فی الحال هغه سره میټینګ وکړو، فرلت به تر هغه پورې جاری وي چې دغه خلکو نه مونږ مطمئن شوي. نو
په پیښور کې له پیر ورځې د ماموزو قومي اتحاد تر سوري لاندې روان د ماموزو اولس احتجاجی پرلت هغلته د پریس کلب ودانې مخې ته وهلې او وایي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي خپل احتجاج نه ختموي. یا تنظیم پرون د شپږشتو غوښتنو فهرست حکومتي چارواکو ته وړاندې کړی چې پکې تر ټولو لوی او مهمو غوښتنو لا هم کړکېچ موجود دی. موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی مشر محمد خالد سره د رابطې کوشش وکړو خو ناکام شو او نه ته د پولیسو کوم دریز مخې ته راغلو، خو البته دومره ده چې پوځ د احتجاج کوونکو ځینې مشران د جمعې پر ورځ پر پاتو غوښتنو د خبرو لپاره کوهاټ ته بللي. د ماموزو قومي اتحاد مشر بلال الدین اورکزی وایي که پوځ مطمئن کړل نو خپل کورنو ته به واپس لاړ شي، ګنې خپل احتجاج سرخار اسلام آباد ته د غزولو اراده لري.
کوهاټ کې یو سی صاحب سره میټینګ اخلو د پاره کې د اورګزی کمانډنت ڈی پی او ڈی سی او بشمول مو د قوم مشران د ټولو ته انویټیشن وکړ. نو ستاسو مو میټینګ کیږي هلته به موږ ګورو چې هغه مو څنګه مطمئن کوي او څرنګه په امن او امان کې د خپل رول لوبوي، د خلکو ته به څنګه امن او امان ملويږي.
ماموزو د بره اورګزو په حدودو کې راځي چیرته کې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس د هغه سیمو خلکو خپل کورونه پرېښودلي او اوس هغوی د ملک په مختلفو ځایونو کې میشت دي. که څه هم په 2013 کال کې عملیات تر مکمل کېدو پس شپږ سوه خاندانونه واپس خپل کورونو ته ورغلي، خو هغلته د صحت او تعلیم بنیادي سهولتونو د نشتوالي تر څنګ ناامنۍ او داسې نور ورپېښو مسلو ورغلي خلک بیرته کډوالۍ ته مجبوره کړي. تاریخ اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان په هوشاب سیمه کې په یو چاودنه کې د وژل شو دوو ماشومانو د خپلوانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی د دغو ماشومانو مړی کوټې ته راوړي او هلته د اعلی وزیر دفتر ته پتلون کې لوی لاره کې پرلت پیل کړی دی. دغه ماشومان د اکتوبر پر لسمه په یو چاودنه کې وژل شوي وو. دوی غوښتنه لري چې په پیښه کې ککړ تنانو ته سزا ورکړل شي او د دوی په کورونو د راکټي بریدونه ودرول شي. بلخوا حکومت د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي چې د احتجاج کو پاک پہلے گی
د پرلت په کوټه کې د علاوه وزیر د ودانۍ په لور پتلون کې لوی لار کې د تربت خوشاب هغه کسان لخوانن هم روان دي. د چا چې دوه ماشومان د اکتوبر په لسمه نیټه په یو چاودنه کې وژل شوي وو. د دې پرلت زیاتر برخوال تور پوری کوي چې چاودنه د سرحدي عسکرو د راکټ یا توغندې له امله شوې ده.
می یی مانګو گا ہمارے سر ظلم بند کرو ہم بلوچستانی ہے بلوچستان رہنے کا ہمارا
د دې ماشومان یو خپل وای چې نور څه نه غواړو، یوازې موږ د خپلو سره تحفظ غواړو. موږ بلوچستان او په پاکستان کې د اوسېدو حق لرو، ولې موږ مجبور کوي او موږ چیرې ولاړ شو؟ اوس موږ دلته د انصاف غوښتلو په خاطر ناست یو. د دې پرلت برخوالو خبرداري ورکړی دی چې تر څو د دې غوښتنې نوې منل شوي تر هغه وخت پورې به دوی دلته خپل احتجاج روان وساتي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی ویلي دي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمل خان د تربت ته پیش نوټس اخیستی دی او ډیر ژر به صوبایي حکومت د دوی غوښتنې واوري.
سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہے، ہمارے کمشنر صاحب اب ان سے ملنے جا رہے ہیں، ہمارے ہوم منسٹری ان سے انگیج ہوں گے، جو ان کے ڈیمانڈز ہم سنیں گے اور انصاف کا بول بالا رہے گا، انشاءاللہ ہم انصاف ہوگا تو ان کے ہم ڈیمانڈ.
حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وی چې اعلی وزیر جام کمل خان د پیش نوٹس اخیستی دی او کمشنر به ډیر ژر د دوی سره وویني. دغه ډول د کورنۍ چار وزارت هم د دوی سره په تماس کې دی، ځکه چې حکومت د دوی غوښتنو اوریدلو او و اورولو ته تیار دی. د نوموړي په وینا چې د غزمن کورنۍ سره به انصاف کیږي او حکومت غواړي چې په راتلونکي دغه ډول ناوړه پیښه نشي رامنځته. که څه هم تر دمګړی پورې د سرحدي عسکرو لخوا د پیښې په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو هم د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی او ویلي دی چې د کوچ ضلع چارواکي به د پرلت برخوالو سره نن ویني چې دغه احتجاج زر تر زره ختم شي. د دونه ورده چې د اکتوبر په لسمه نیټه د کوچ څخه 150 کیلومتره لرې و ختیځ لور ته د بلوچستان د تربت په شاب سیمه کې په یو کور کې چاودنه شوې وه، چې له امله دوه ماشومان خور او ورور وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی، څوک چې اوس هم په روغتون کې داخل دی. د دې چاودنې په ضد د وژل شوو ماشومانو خپلوان لومړی په تربت کې احتجاج وکړي او غوښتنه یې کړې وه چې د دغه ډول ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي، خو هلته د ضلع چارواکو سره د خبرو د ناکامۍ وروسته دغه مړی یې کوټې ته راوړی دی او نن درېیمه ورځ ده چې د اعلی وزیر د ودانۍ په لور تلونکي لویه لاره کې مړی ایښی او خپل پرلتې روان ساتلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ماسخوتن په پیښور کې مفتی محمود کانفرنس ته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی، د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا، د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا ویان اختیار ولی ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ځینو نورو مشرانو او سیاستوالو د هیواد د داخلي او سیاسي مسلو ترڅنګ د افغانستان په حالاتو ویناګانې وکړې. په خپلو خبرو کې مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پالیسۍ ناکامه بللې او د پاکستان جمهوریت تحریک د سره سم یې پوځي اسټابلیشمنت د عمران خان د حکومت پر راوستو یو ځل بیا تورن کړ. دا غو تورونه دي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت یې ردوي. نور تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د مفتی محمود کانفرنس په نوم د جمعیت علمای اسلام یوې لوی جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند او د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خارجه او اقتصادي پالیسۍ ناکامه وبللې او د پی ڈی ایم دریزی بیا تکرار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړي او د حکومت د رانسکورولو پورې به دوی خپل مبارزه جاری ساتي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه،
میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں تم کس امید سے اس کو لائے تھے، تم نے کس امید پر اس کے لیے دھاندلیاں کی.
ز اسٹیبلشمنٹ ته هم ویل غواړم چې معلومه نه ده چې تاسو دا حکومت په کوم امید سره راوسته دی، او په کوم امید مو د دل لپاره ټګي کړی دا مونږ داسې حکومت نه تسلیمو ټول سیاسي قوتونه به په شریکه مخ په وړاندې دي د جمهوریت په شکل کې د امریت مونږ ته قبول نه دي
امریت بصورت جمهوریت یہ ہمیں قبول نہیں ہے
مفتی محمود کانفرنس د پاکستان مسلم لیگ نون پختونخوا ملی عوامی گوند قومی وطن گوند او په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو نور غوندونو مشران او سیاستوال هم را بلل شوی وو او د جمعیت علماء اسلام د سیاستوالو ترڅنګ د دغه نور غوندونو مشران د مفتی محمود جمهوری دینی او په پاکستان کې د عین د واکمنۍ خدماتو ته د عقیدت پرزونی وړاندې کړي په غونډه کې سیاستوالو د سیمې او په خصوصي توګه د افغانستان په حالات هم خبرې وکړي د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان د عین او د افغانستان د بیرغ احترام دی وکړي او د دغه هیواد د حالاتو سمولو لپاره دی لوی جرګه راوبلی
د افغانستان مسله د افغانستان استقلال دی افغانستان خپل جندای د افغانستان په د هر شوا د افغانستان د ولسی دې تر د چپای چکېږو چې جنگ ختم برادر صاحب لوی جرګه راوغواړي مولانا فضل مروان هم دروغواړي چې افغانستان کې مستقل جنگونه بند کو زموږ د عقل امکان دی موږ به کوشش کوو څلويشت کاله موږ وجلیو نور موږ د جنگ توان نه لرو
د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې د پاکستان جمهوریت تحریک د سوری لاندې به دوی په پاکستان کې د عین د بالادستۍ لپاره خپل مبارزه جاری ساتي
د پی ڈی ایم د جنډې لاندې د ملک د عین جمهوریت لپاره جدوجہد کاو چې یو حکمران بغیر جمهوریت طریقې سره برسر اقتدار راشي چاغه د عوامو په ووټ باندې نه راغله آغا چا په زور روستي ناغا حکمران قلم د غریبانو د دې عوامو خیر خواه نشي کېته
خدا پاکستان تحریک انصاف مشرانو د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړی دي او تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR هم د 2013 په عامو ټاکنو کې د لاسوهنی تورونه بی ځایه بللي وو ولام غوس مشال ریډیو پېښور
په کراچۍ کې د ترګرې زدي عدالت پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او د غورزنګ دوه نور مخکخان مفروران ګرځولي عدالت حکم د اکتوبر په 14مه د غورزنګ د یو مشر او قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمې اوریدنې په وخت جاری کړي بل خو د غورزنګ مشران وايي خپل سولېزي مبارزې ته به دوام ورکوي عدالت پی ټی ایم مشران په داسې حال کې مفروران ګرځولي چې د پاکستان وزیر اعظم د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو خبره کړي نور معلومات له شاهین بنيري نورو
د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړي او قومي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ او د غورزنګ دوه نور مخکخان مفروران ګرځولې دي په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د قومي اسمبلی د نیول شوي غړي علي وزیر وکیل قادر خان وویل چې دا ټول کسان د کال 2000 د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د غورزنګ په ولسی غونډه کې د ریاست پر ضد په سرګندورو تورن شوي وو خو هغوی دغه تورونه رد کړي دي نوموړي د عدالت د وروستۍ پریکړې په اړه زیاته کړه
هغې کې دا مخروران ډکلیر شو د عدالت ته طرفه نو هغې دپاره بیا عدالت هغه کوي چې بھائی د دیو پته ولګوئ د دیو کو جایداد یې هغه ضبط کوي که نه نو هغه بیا پولیس خپل یو رپورټ ورکړي چې بھائی د دې سړی دا 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 جایداد دلته په دې دې ځای کې پروت دی نو عدالت دا وکړي چې هغه حکم وکړي چې بھائی دا جایداد یې ضبط کوي او اوس نن سبا دا چل نوی شروع شوی چې شناختی کارډ ورله بلاک کړي او بیا د هغه دایمي وارنټس آپریټ شو دي پرون دا کاروایی وشوه او اوس درویشتم تاریخ باندې به د خیره فرد جرم پہ عائد شي هغه نه پس به بیا په بل تاریخ باندې گواره دی او بیا به کیس چلیږي
بلخوا د محسن داول په مشرۍ قومي جمهوریت غورزنګ د عدالت په پریکړه خپل خواشینی څرګنده کړي او خپل مبارزه ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده د ګوند یو مرکزی مشر عبدالله ننګیال وایي چې ستونزه دا ده چې حکومت د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو خبرې کوي، خو چې کوم خلک د اساسي قانون په چوکاټ دننه خپل حقونه غواړي نو هغوی بیا د غدار په نامه بولي.
یو طرف ته پاکستان وزیر اعظم او آرمی چیف او ڈی جی ایس پی آر او ټول په ډیر سرګرتیا او ډیر په زړورتیا باندې د طالبانو ته او ټولو عسکري ډلو ته د مذاکراتو بلنه ورکوي او هغه بې ګناه ثابتولو او د ملک وفادار ثابتولو کوشش کوي، او بل طرف ته د پر امن مبارزې چې موږ له درې نیمو کالو شروع کړې ده او موږ تر اوسه پورې یو غمل هم نه ده ماته کړې، خو بدبختانه موږ په دې ریاست چې د غدار په توګه یا د ریاست مخالف په توګه معرفي کیږو نو دا خو ډېره د افسوس خبره ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې ورستو کې ویلي چې کچري طالبان تسلیم شي او د هیواد اساسي قانون ومني نو مذاکرات ورسره کیدی شي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک وایي چې تر اوسه په دغه اړه کوم واضح ریاستي پالیسی نشته چې د ریاست دوست کوم دی او دښمن کوم.
زګړم دا چې مدل تکم د واضحه پالیسی او ډایرکشن نشته دی چې د ریاست چې دی دوستان څوک دي او د ریاست دشمنان څوک دي. که تاسو د بلوچستان حالات ته وګورئ هغه هم د دې قسمه فړندو پالیسیونو د وجه نه چې دی خراب دي. په سند کې چې دی خلک لګیا دي هغه بېدرکه کېږي، دغه شان خیبر پښتونخوا ایون په پنجاب کې چې دی کوم حالات روان دي هغه هم ښه نه دي. نو ماته داسې لګي که دا پالیسیانې واضح نه کړی شوي د ریاست د طرفه د ریاست د ادارو د طرفه نو دا د خلکو په ضد روان دي او د خلکو په ضد باندې ریاستونه نشي چلېدلی.
دا یادونه وردا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزی مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه په پیښور کې پولیسو نیولی وو او بیا یې کراچۍ ته منتقل کړی وو. نوموړی له هغې مودې راهیسې په زندان کې دی او د ضمانت درخواستونه رد شوي دي، خو د وزیر یو بل وکیل صلاح الدین ګنډاپور د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست کړی چې وزیر دې خوشی کړل شي.
په تورخم دروازه لګول شو مختلفو محدودیتونو لاملال تا کارکونکو مزدوران واړه کاروباریان او افغان مسافر متاثر شوي. دغه کسان وایي چې په کار دالته نور نرمي پیدا کړل شي. د تورخم امیګریشن چارواکي وایي تر اوسه تا محدودیتونه برقرار دي خو یوازې افغان زده کوونکي امرجنسي ناروغان او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته ورداخل شي. فرهاد شینواری اورو.
په تورخم کې کار کوونکي مزدوران، سوداګر او کسٹم کلیرنګ ایجنټان وایي هلته لګول شو سفري محدودیتونو له وجې د دوی ورځنی ژوند ډیر متاثر شوی او په دې لار د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر هم د تیرو 15 میاشتو راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په تورخم کې د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي
دلته خزمونګه شمکوم لیبر د مزدوران دي څلور زره زموږ سره رجسټري مزدوران دي خو دغه شمیره ډیره زیاته لوړه. موټرو ډرایوران، دکانداران، دلته بازار کې ناست دکانداران د سره 50-50 زره بلکې کورونو ته زیانونه او تاوانونه رسیدلي دي.
عبدالسلام شینوار وایي چې ډیر په وړه کې شبای خوراکي توکي افغانستان ته وړل او له هغه اړخ نه به هم سلګ ډیر سامانونه راوړل او په دې کې به شورت څومره ګټه ترلاسه شو پاغه به خپل کور ساتلو، خو د دې کاروبار څخه هم محروم شو.
بس ما دی مخه مطلب پاپن وړ پاپن به ما په لو خرڅ کاغ محمد ځان سره یې انرژي کاټن را وخښته یا څو لوټه دلته خرڅ کې 1500 روپۍ به پاتې شي بس هغه بچو سات په ډیرو اوس کده پاپن لا یا بسکټ لا یا ګولې لا سمګلینګ نوم ورکې نو دی لا بالکل سمګلینګ نوم نه ورکې ځکه چې په بونډرۍ باندې په دنیا کې حقوق چې کوم د بونډرۍ خلکو دی الز مال راکړی شي نو ټول سامان قانوني دی. تقریبا د 2000-3000 پورې دا شا ګنډه والے چې کوم خپل خوله وباسي او په شا ګنډه باندې د مخڅه شوي سیاغه مخڅه شې راوړي دا تقریبا بس داسې خلک مو پکې ماشومان او یتیمان هم کې لاګیا دي. واړه واړه یتیمانان دي تاسو خپل لې اینه یلته پلار نشته په کور کې واحد کپیلی بس 1500 مو غټي څوک 1300 غټي څوک 1200 غټي څوک 900 غټي بس دا روټین دی تقریبا 1500 نه لاندې.
یو افغان وګړی محمد سعید وای چې څو وخت مخکې د کوټې پلار پاکستان ته را داخل شوی او اوس غواړي چې افغانستان ته د تورخم لارې ستون شي، خو سفري محدودیتونو لوجې څوک نه پرېږدي.
په کوټه چمن راغلی او اسلام آباد کې ومه او دسه یو مشهونی مشکیږي ټول نه غټ مشکل هم دا ده چې موږ خپل بیرته نه پرېږدي چې لاړ شو وطن ته وس او دا تذکيري را سره دي او بعضي پاسپورټ هم سره دي، پاسپورټ والا نه پرېږدي، بعضي خلکو سره پاسپورټ شته او پاسپورټ والا نه پرېږدي.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار اداري NCOC لخوا د مئی 15 نیټې نه په تورخم لګول شو سفري محدودیتونو لاندې افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته داخل شي او د اگست په 15 نیټه په کابل د طالبانو د واکمنېدو وروسته په دې پوله نور هم سختي جوړه شوه او افغان وګړو لپاره د ویزې سره سره په کابل کې د پاکستانی سفارتخانې لخوا د یو ګیټ پاس جوړولو شرط هم کېښودل شو. خو د ورستو کې ویزا او ګټ پاس لرونکو افغان وګړي هم په تورخم نه راپری خودل کیږي. دغه د تورخم دروازه د عامو افغان وګړو لپاره تړلې پرته ده، خو یوازې هغه زده کوونکي چې په پاکستانی تعلیمي ادارو کې لمخکې نه داخل دي، یوازې هغه او ایمرجنسي ناروغانو او لوبغاړو ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي. د سپتمبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې کوم افغان وګړي د پاکستان ویزه لري باید هغوی لپاره په تورخم پاکستان ته دور داخلېدو بندوبست وکړی شي، خو په دې لا تر اوسه عمل نه دی شوی. او په تورخم کې د ایمیګریشن چارواکي وایي چې تر اوسه په دې اړه ورته څه نوټیفیکیشن نه دی ترلاسه شوی او لا هم سفري محدودیتونه برقرار دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د شمالي وزیرستان لري پرتی سیمې سپین وام اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت بنیادی سہولتونو نه محروم دي. د دوی په سیمه کې په لکونو خلک اوسیږي، خو هلته د صحت یو مرکز دی چې پکې د ډاکټرانو او نورو طبي سہولتونو کمې دي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکي وایي چې د سپین وام او شوا صحت مرکزونو لپاره د نوو آلاتو خستو ترڅنګ د ډاکټرانو او طبي عملی تبادله هم کړې دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالی وزیرستان لره پرته سیمه سپینوا موسیدونکي وای چې د صحت سہولتونو څخه به برخې دي. لکونو آبادی لري سیمه کې یو د صحت مرکز دی چې پکې ډاکټران او نور سہولتونه موجود نه دي. زیاتوي چې ډیلیوري کې سونو کې د ډېر مشکل سره مخ وي او د معمولی ناروغي درملنې لپاره میرلی او میرام شاته راځي چې لارې سړکونه خراب دي له مشکل سره مخ وي. د سپینوام اوسیدون کې ملک یوسف هارون وای چې تحصیل سپینوام په لسګونو کلو آباد دی، خو ولې د صحت سہولتونو څخه محروم دی. رورر هیلت سنټر سپینوام کې که څه هم د صحت نوي آلات راغلي، خو ولې د بجلی او عمالې د نشوالي له وجې کارولی نه شي.
تحصیل سپینوام ډیره غټه آبادی ده، یو رورل هیلت سنټر جوړ شوی دی. ڈی سی صاحب ڈی ایچ او شوګر یا مانی چې دی د مشته در اکوئپمنټ رول اجل ایمبولانس رول اجل، خو رورل هیلت سنټر سے سٹاف کمی دو سٹاف نه دی رغلای. دا لره پرتی سیمې دی چې بونډری سره لګې دلی په داسې صحت مرکز نشتا پشه دا غریبون هغه نشه زینا ډیلیوري سکیس ضروری یا خپل یار شي مړی شي یا کا څه په ماټی کې باندې تحصیل سپینوام ته دا تقریبا 27 کیلومتر درځي تر راځي بیا ته نه بیا میر لټل دایتا ہے بیبیری چې میز د اسپیټال ته سٹاف ورولاجی بجلی وته پیرا کو او یو بہت پیرا کو.
د سپینوام یو بلو سیدون کې ملک بختر از وای چې سیمه کې یو رورل هیلت سنټر دی، خو سہولتونه نه لري.
په دغه اسپیټال شي ایمرجنسی سیستم نشته په شه د ڈی سی صاحب نه او د ڈی ایچ او صاحب نه د امیر مطالبه کی چې مشته د اسپیټال شي 24 غنټه ایمرجنسی سرویس روکو. بل د کورونا چې کیم ویکسین شری شوی دی میش د ڈی ایچ او صاحب ډیر شکریا دا کوي، خو یو کمی دو په شه د ریکارډ چ غول نشته په شه کنه او یو الی ډی ډاکټر درته کښنه ولا شي چې میش ډیلیوري او دا سیستم چې کیم نه دولت شي.
کلام چې پدې د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حفیظ الله داوړ نه وپوښتل، نو دوی وویل چې سپینوام رورل هیلت سنټر او شوا صحت مرکز لپاره د صحت نوي آلات پر ځای کړي. ډاکټران، ټیکنیشن او خزینه ډاکټرې تبادله هم هلته کړي. د نوي آلات کارولو لپاره بجلی ضروری ده چې د حکومت نه یې غوښتنه کړي ضربه د غلطه د صحت اسانتیاوې برابرې شي. د سیمې خلک وای چې سیما کې جوړ رورل هیلث سنټر کې کا سہولتونه عوامالا پر ځای شي، ځانګړي ډول لیډي یا خزینه ډاکټره موجوده وي، نو د سیمې خلک به له ډېر مشکل څخه وځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د غرمې 12:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له فرخنده اسد نه.
د ماموزیو کامی مشران وای په پیښور کې د اکتوبر په 14 مازیګر د ورکزو د انتظامیو پولیس چارواکو سره د خپل غوښتنو په اړه خبرې وکړې، خو څه نتیجه ورنکړه او خپل احتجاج ته دوام ورکړې دی. دوی د تیر ګل ورځې راهیسې د پیښور پریس کلب مخې ته ناست دي او له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. د دوی لاره درک شوي کسان دې خوشی کړي شي. په نامنیو پوځي عملیاتو کې د خلکو ته د هغوی د ړنګو او زیانمنو شوو کورونو تاوان ورکړي. بلخوا د پاکستان حکومت وای په ټولو قبایلي ضلعو کې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو پروژو ته دوام ورکړی دی. په کوټه کې د هغو دوو ماشومانو له جسدونو سره د بلوچستان احتجاج دوام لري چې د بلوچستان د تربت په هوشاب سیمه کې د اکتوبر پر 10 پر یو کور په 14 کې وژل شوی دی. دغو ماشومانو کورنۍ وای پر کور یې راکټ را پریوتې چې پکې دوه ماشومان چې ورور او خور بل وژل شوی او یو بل اټپي شوی دی. د 14 پر ضد د وژل شوو ماشومانو خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج کړی. د اکتوبر په 14 د پاکستان نړیوال هوایي چلن پی آی ای کابل تخپل پروازونه ځندوی دي. پی آی ای دغه فیصله وجه د دوی په چارو کې د طالب چارواکو زیاته لاسوهنه بللې ده. ترکی وای چمتو ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري ناورین په کابو کولو کې مرسته وکړي، خو په رسمي ډول به د طالبانو واکمني ونه پیژني. دا خبره د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوکلو په داسې مهال کړې چې د اکتوبر په 14 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی کوربه وو او ټاکل شوې ده چې د 8 نړیوال شلوریزه کرکټ کپ سیالۍ د اکتوبر پر 14 په عمان او متحده عرب اماراتو کې پیل شي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 26 لوبډلې برخه اخلي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته واورول. ترکی وای حاضر ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون په انکارا کې د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره وکتل. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوي حکومت په رسمیت پیژني، خو د جینکو د تعلیم او د خزو د حکومت په شان مسایل سبب کیږي چې نړیوال ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نور تفصيل په دې رپورت کې.
ترک چارواکی وایي له طالبانو سره تیر شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپل سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لښ پښم ټولګي پورته نجونی له زده کړو محرومی کړي. کته هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړي چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم شتو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشهي د طالبانو پلاوی ترکیه ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دواړو خزو مسئلو او همدارس د افغانستان پر راتلونکي د ترکیه په همکاري خبري وکړي. چاوش اوغلو خبريالانو ته وویل د طالبانو مشانو ژبنه وکړه چې تر خپل وسبه د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکی څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنی شي.
د طالبانو ادارې وویل چې د افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنی شي. د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او په بیرته ستنیدو کې به یې ملاتړ وکړي. خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشهي د طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډي شرمن او همدارس د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړي. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکارۍ وړاندیز وکړ، خو طالبانو رد کړل. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکو اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنځشنبه هیله وشوه چې طالبان به په خپل له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکو چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس تابعه کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کانفرنس ته طالبان هم وروبولي. خود طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ مرستیال زبیح الله مجاهد وای
ما تصمیم نهایی طالب نه گرفته
مش تر اوسه پوری په دې اړه وروستي پریکړه نه ده کړې. مشتبلنه راکول سوی ده او تر غور لاندې ده
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کانفرنس جوړ کړی و.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان اطلاعاتو خبرونو وزیر ویلی چې د ایسای د مشر ټاکلو عمل به زر سر ته ورسیږي. فواد چودري دا خبره د اکتوبر په 14 په ټویټر لیکلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې د نوي مشر د ټاکنې په اړه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم ترمنځ د ملاقات سربېره هم د وزیر اعظم له دفتره په دې چوکۍ د ټاکنې رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. فواد چودري تر دې وړاندې ویلي چې د ایسای د مشر ټاکلو واک له وزیر اعظم سره دی. پښتنه دا چې د پاکستان په آئین کې په دې اړه څه ویل شوی دی، دا پښتون عبدالحی کاکړ له قانون پوهانو سره سیړلې.
د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ له هغه وروسته اختلافات پیدا شول کله چې د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر د اکتوبر پر 16 نیټه په اعلامیه کې اعلان وکړی چې د ایس آی مشر جنرال فیض حمید له خپلې چوکۍ بدل شوی او پر ځای یې لیفټنټ جنرال ندیم احمد انجم ټاکل شوی دی. خو د دې اعلان اته ورځې شوی، خو لا هم د وزیر اعظم له دفتره د دې ټاکنو رسمي اعلامیه نه ده خبره شوې. د دې هیواد د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د اکتوبر پر 12 نیټه په خبري غونډه کې ویلو چې د آی اس آی د مشر د ټاکلو قانوني واکو اختیار له وزیر اعظم سره دی. د نموړي تر دې څرګندونو وروسته د بحث توڅو چې د دې هیواد په آئین کې آی اس آی د مشر د ټاکنې په اړه څه ویل شوی دی. د پاکستان وتلی قانون پوه عابد ساقی وایي د دې هیواد آئین په دې اړه څه نه وایي، خو البته د قانون له مخې وزیر اعظم انتظامي مشر دی او د دغه سي ټاکنو قانوني واکو اختیار له هغه سره وي.
پولیس مشر د وزیر اعظم تر مشورې وروسته د پوز مشر ټاکی. آئی اس آئی د پوز محکمه نه ده، بلکې پدې کې پوځیان او ولسی خلک ګډ کار کوي او دا د وفاقي حکومت لاندې راځي. نو ځکه وزیر اعظم او کابینه واک لري چې د پوز او آئی اس آئی مشر وټاکي.
د پاکستان ځینې نور قانون پوهان او سیاسي څېړونکي هم د عمران خان او جنرال باجوا ترمنځ د آئی اس آئی د مشر د ټاکلو پر سر اختلافاتو ته د آئین نه بلکې په سیاسي تناظر کې ګوري. په کراچۍ کې قانون پوه صلاح الدین ګنډپور وایي چې دا قانوني نه بلکې سیاسي مسله ده.
پاکستان آرمی چې کوم نه نه اول پہلا نه دا اناؤنس کو چپلانے بنایا آئی ایس آئی کے خالی مشن نو نگر نہ معلوم ہی جو سر فوج سے کم دے کر ریزرویشن دی موجودہ حکومت سے تو دا اگر بعد سے کم دے کر دا او میٹنگان شروع ہو اگر میٹنگانو کے جو کم دے کر بیا دا خبر کر مخرا چا مشاورت بکی کی مشاورت کے بچے کو فیصلہ کی کی
دا سیاسی مسئلہ. دا عمران خان او جنرال باجوا ترمنز اختلافاتو د حزب اختلاف ګوندونو ته موقع پلاس ورکړي چې پر عمران خان فشار زیات کړي. حزب اختلاف فارمخه د فوج مشر جنرال باجوا او د ایس ای بدل سوی مشر جنرال فیض حمید باندې تور پور کوي چې د دوی پیدا عمران خان په واک کې راوستي او د پردیشاته حکومت هم دوی کوي. خو فوج عمران خان تل دا تورونه رد کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیاله مشره مریم نواز هم د اکتوبر پر 13 نیټه له خبریالانو سره په خبرو کې پر دې موضوع وژغېده او په عمران خان یې نیوکه وکړه چې د دې هیواد د ادارو یعنی فوج او ای اس ای څخه تماشا جوړ کړی دی.
نہ اپنے خپلو آئینی اختیاراتو ته استعمال مسله ده، نه د وزیر اعظم د واک ته استعمال مسله ده، او نه د جمهوریت او جمهوری اصولو مسله ده، بلکې دا د خپل ذات او حکومت ته د نور مهلت ورکول ستونزه ده. له ملک او ادارو نه تماشا جوړه شوې ده، یوازې د دې لپاره چې یو کس په چوکۍ پاتې شي او هغه هم په دې خاطر چې هغه ستاسو حکومت چلوي.
حکومت وزیران د پوار وار د تاثر ردوی چې واکې د عمران خان او جنرال باجوا ترمنز د ای اس ای د نوی مشر د ټاکلو پر سر اختلافات به شدید سي. د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د اکتوبر پر 14 نیټه ویلي د ای اس ای د نوی مشر د ټاکلو عمل به ژر سرته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې یو مخصوص ډلې له دې ګټه اخیستل غوښتل چې د پوینه ناکام شول.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. 2021 کال د کلیوالو میرمنو نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ښه خوړو کښت تر سرلیک لاندې منزل کیږي. نن د دغه نړیواله ورځ منزلو مقصد په زراعت او د کلیوالو سیمو پرمختګ، د خوړو خوندیتوب ښه کول او په کلیوالو سیمو کې غربت له منځه وړلو کې د ښځو رول او ونډې پیژندنه ده. په دې رپورت کې کتنه لرو چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې په زراعت کې د ښکېلو ښځو سره رول دی او د ملګرو ملتونو د غربت له منځه وړلو او د خوراکو د کمی مخنیوي هدفونو ترلاسه کولو کې څه کردار ادا کولی شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د یوې کلیواله میرمنې لږه پیلېږي.
اور کلیوالو نه غوښندې چې بس هغه ټول کار کوي. خزي خزي سره ډیر نه دغه کې مالونه هم خزي ساتي، نو خزو دغه ډیر دی. لګي سړیم لګي خو خزي دغه ډیر کوي. بینډای وکړي، لوګان ځان له وکړي، وېره دا خشه دي چې خپل پټي سبزي ده. چرګان ساتي، مالونه ساتي، خزي دغه ټول کوي.
دا د مومندو د یو کلی میرمنه دنیا بیبی دا چې وایي زیاتره کلیواله خزي په خپل خواخه په دې خاطر کرنه کوي چې د خاوند د ګټې وټې ترڅنګ د کورنۍ لپاره په خوراکي شیانو کې مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي چې کلیواله میرمنې په خوراکي نظام کې د پیداوار نه نیولې، د هغې په تیارولو، استعمال، د کورنۍ لپاره د خوړو خوندیتوب او د ټولنې په ښه غذایت کې یوه غټه ونډه لري. خو د میرمنو او نارینهو ترمنځ نابرابري، د ښځو او جینکو په وړاندې تاوتریخوالی، په کورنیو کارونو کې د هغوی غیر متناسبې ونډې او مالي نابرابرۍ له امله ټولنه د لوږې، د غذایت کمی او د قحط له ګواښونو سره مخامخ دي. اداره د دې لپاره د اکتوبر پر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ مانځي چې په زراعتو، کرنې، معاشي آسودګي او ترقیه کې د ښځو د کردار پیژندنه وکړي او حکومتونه د هغوی لپاره ګامونه پورته کولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو د زراعت او خوراک ادارې د شمیرو تر مخه د پاکستان ټولې رقبې 9.6 ملیون ایکړه ځمکه کې په 22.1 ملیون ایکړه ځمکه کرونده کیږي. معنا دا چې پاکستان یو زرعي هیواد بلل کیږي چې د معیشت زیاتره انحصار یې په کرونده دی. اوس پوښتنه دا ده چې د هیواد په زراعتو کې ښځې تر کومه حده بوختې دي. د پاکستان په کلیوالو سیمو کې کښت او کرونده کوونکې میرمنې وایي چې ډېرې ښځې د پخوا راهیسې په پټو کې کارونه کوي، څاروي ساري او پر کرنې خبرې دي، خو د سهولتونو د نشوالي له امله نشي کولی چې په غټه پیمانه دا کار مخته بوزي. د مومندو دنیا بیبي وایي چې د کرنې لپاره حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري.
غنم، جوار، اوګه، پیاز، دانې، منې، شړشم، بادام، مکرل، مرچکی، پومبه، ارخر، گنی. دلته حکومت نه راغلی او نه پښتنه روسه پور کړې ده چې ستاسو من څه تیریږي، څه نه تیریږي، سم لګي یا نه لګي. چې مصالحې را کولې تخمونه را کولې خو خو دوی را کولې دې من هسپلګانې کول غوړي واخه پکې کیږي مرس کوي ځړ مرس کوي قسم قسم مرزونه کوي نو هغه څه لپاره دوی غانې را کولې نو حکومت چې دی نو چمن کار نه لري مونږ یې نه لري.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د 2019 کال د شپږمې مردم شمارې لمخه د هیواد ټوله آبادی 40,14,000 په دې کې تر 10,60,000 زیات نارینه او 10,14,00,000 ښځې شامل دي. معنی دا چې ښځې د پاکستان د آبادۍ تقریبا نیمایي برخه جوړیږي. په پاکستان کې کارپوهان وایي که ښځو ته چې د آبادۍ تر نیمایي فیصد برخه جوړیږي په کرونده کې سهولتونه ورکړل شي نو نه یوازې هغوی په معاشي توګه خودکفیلي کېدی شي بلکې د غذایت د کمی مسله پوره کېدو ترڅنګ د خوړو خوندیتوب یا د خوراکو کمی مخنیوی هم کېدی شي. د خیبر پختونخوا په سوات کې له یوې غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي مهناز وایي چې له حکومت سره په ګډه دوی داسې پروژې پر مخ وړي چې کلیوالو سیمو کې خلکو او پتی رخصو ته د کښت او کروندې نوې طریقې وښایي. د مهناز په خبره په کوهستان کې دوی ځایي خلکو ته نوې زړي او د کرنې نوې لارې متعارف کړې چې په نتیجه کې د هغوی توجه له ساګونه د نورو سبزیانو لکه مټرو او کدو کښت ته واوړېده او هغوی ته یې ډېره ګټه ورسوله. مهناز وایي اګر چې دوی او حکومت په ګډه لګیا دي خو حکومت دې کروندګرو ښځو ته نوې زړي متعارف کړي او دا هغه مېرمنو مرسته دی وکړي.
زموږ چې کوم رورل ایریاز کې کوم نو خپل پریکټیسز دي کنه کلچرل پریکټیسز دا هم چې هغه زموږ د کوم چې اډوانس پریکټیسز دي دا غیر ټریډیشنل ډیر زیات خري خو دا د چې نن سبا څه کوم نو نوې نوې سیډ دي او نوې یاري کړه موږ مختلف سیډ دي خلکو لور کړو دا اوس راغی نه پتا ولګی دا دا د کوم نوې سیډز او لاس جون انټروډوس کړې نوې کراپس نو دا خلک کولای شي سکلز ته خلکو سره دا سپیشلی دا رورل وومن سي دي موږ کوستان او د ایریاز کې څه ټایم تلف موږ نوې ټیکنیکس او دا ته خپل
د پاکستان د زراعت محکمې شمیرې ښایي چې د خیبر پختونخوا آبادی 15 میلیون ده چې 52% یې نارینه او 48% یې زنانه دي. په دغه صوبه کې په 2013 کال کې قبایلي سیمې هم ضم شوي دي چې د تعلیم او نورو سهولتونو له پلوه وروسته پاتې ګڼل کیږي. په جنوبي وزیرستان کې خبریاله رضیا محسود وای په وزیرستان کې ډېرې ښځې د خپل کور د ضرورت لپاره کښت او کرونده کوي خو په دې نه دي پوهه چې دا په غټه کچه هغوی ته څومره ګټه رسولی شي. رضیا وایي حکومت ته پکار ده چې مارکیټ یا بازار ته په رسایی کې ورته سهولتونه ورکړل شي.
دلته چې کومې زنانه دي هغه تعلیم نه خو ډېرې ورسته پاتې دي خو هغه زیات چې کوم کار کوي په ځمکو کې نو هغه ټولې زنانه دي کوم ګارډن دي کچن ګارډن نو هغه ته حکومت ته داسې وکړي چې هغه چې کوم هغه سبزیانې دي کوم شیزونه چا په خپل کور کې یا کور نه بهر چې کوم ځمکې دي پخ کې کاری کنه هغه مارکیټ ته رسایي ورکړي. یو خو به د اکثره دغې چې کومې زنانه دي هغه ته به آمدن هم فاینانشلي سپورټ به هم ورته ملاو شي لا به په دغې شي باندې نور هم زیات تر لکه کار شروع ځکه چې ټرایبل ایریا کې خلک خپلې زنانه بهر ته نوکریانې دغه نه پرېږدي.
د خیبر پښتونخوا د خواري کښې او کلتور وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت داسې پروژو ته ډېره توجه ورکړې چې ورسره د زنانه او د تعلیم ترڅنګ د کروندې پوهاوی ورکړي.
دې وخت کې نیو ټیکنالوژي راغلې ده په اګریکلچر سیکټر کې هم ډېر غټ ریفارم راغلي دي. زنانه ته هم هغه شانتې فیسیلیټیز هم هغه دغه چې دوی په کلټیویشن کې په دغه کې خپل رول ادا کوي چې کوم د فارم سو مارکیټ روډ سو چې دغه کوم پروډکټ راځي چې هغه ته هغه بینیفیټس ملایي دي دا به باندې ډېر زیات کار روان دی. اهم شی دا چې اډوکیشن اوس خو تقریبا زمونږ ګډ ګډ تا او هغه ځینو ته ټیکنالوژي ورسېده چې کوم غریزه علاقه یې سپیشلی کوم ځای کې به ډېر کم پروډکټ کېده او سلته ماشاءالله د دې ټیکنالوژي د وجې نه هلته زیات پروډکټ چې دی هغه شروع دی. اګریکلچر ډپارټمنټ چې دی د هغه دخوا باقاعده وخت نا وخت یو میسج خپرېږي بل کلو کلو کې دا ورکشاپ یې کېږي.
ملګری ملتونه وایي د کلیوالو مېرمنو اقتصادي پیاوړتیا په اړه د دوی د یو ګډ پروګرام ارزونې د دې خبرې تصدیق وکړ چې د کلیوالو ښځو د مرستې لپاره په ټولنه کې له هغوی سره د توپیري چلند مسلو ته په پام کولو د کار په بدل کې ورته په تنخوا ورکولو کورنۍ کار په کمولو او زرعي پیداوار د زیاتولو پروګرامونو په ملاتړ سره د خوراکي شیانو خوندیتوب او د غذایت په برخه کې ښې نتیجې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال په ټولو هیوادونو په خوراکي نظام کې د بدلون راوستو غږ کوي. سو ټول خلک صحتمند خوړو ته رسایي لري. اداره وایي چې په دغه بدلون کې کلیوالي خزي او جنکي پخکیلولو سره د دوامدار ترقۍ په اړه د دوی هدفونه ترلاسه کیدی شي چې پکې د لوګي خاتمه او جنسي مساوات شامل دي. د نړیوال بانک د 2013 کال د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 28.9% زرعي ځمکه ده چې د کارپوهانو په خبره په ښه ډول استعمال سره معاشي ګټې ترلاسه کیدی.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. نن د لاس وینځلو نړیوال ورځ تر دغه سرلیک راتلونکو مو پخپل لاس کې دی. راځي چې یو ځای پر مخلاړ شو. لاندې منزل کیږي د لاس وینځلو نړیوال ورځ له 2003 کال راهیسې منزل کیږي. خو دغه ورځ ارزښت کورونا وایرس جهانی وبا له وجې نور هم زیات شوی. له کورونا وایرس د ځان ژغورلو لپاره د نورو لارو چارو ترڅنګ یو ساده لار د لاسونو وینځل دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابونو وینځي. مخ پوزې خولې سترګو ته لاسونه مه وړي. زمونږ همکار ګل ایاس په پیښور کې ډاکټر یوسف زئی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د لاس وینځلو ارزښت څومره دی.
لاس وینځل دا د شروع نه ډاکټرانو یو دغه د ریسرچ زده ویلي چې لاس وینځلو سره ډېر زیاتې بیماریانو کې کمی راځي. په دسمبر 2019 کې چې کله کووډ وبا راغله نو هغې کې د لاس وینځلو اهمیت ډېر زیات اجاګر شو، ډېر زیات ښکاره شو. مونږ تقریبا یو ټوله دنیا کې دا شو چې 20 سیکنډ پورې لاس وینځل او لاس پراپر وینځل داسې طریقې سره چې سوره جراثیم وي تاسو لاس په فرنټ باندې، په بیک باندې، په ګوتو کې، په نوکونو په منځ کې، هغه ټول ختم شي. تاسو ته به ډېر حیرانګي کېږي چې کله نه کووډ وبا شروع شوی ده او خلکو لاس وینځل شروع کړی دي نو چې کم فیکل اورل ڈیزیز یعنی مونږه چې کوم چاته د معدي بيماريانې وایي او د خېټې بيماريانې دستونه په چش دا هم کم شوې دي. ولې چې خلکو سماجی فاصله ځکه کړې ده، لاس مینځل شروع کړې دي، لاسونه د خلکو صفائی یو بل سره صفار یا خو لاسونه ملاوي نه او که ملاوي نه دو دواړو لاسونه صفائی. نو چې کوم هغه مرضونه چې ګنده اوبو سره، ګنده خوراک سره یو خولې ته ځي او لاسونو کې چې کوم جراثیم یا خولې سره ولګي او خېټې بیماریانې جوړې هغه هم کم شوي. نو د دې سیس باندې نور هیڅ ریسرچ ضرورت هم نه ښکاري. دا دوه ځان له دوه غټ ایویډنس دی چې لاس وینځل او پراپر وینځل څومره ضروري دي صحت لپاره.
په دې کې ډاکټر یاسر صاحب لګدا هم وایي چې د لاس وینځلو طریق اسید سسمه طریقه څه ده؟
موږ دا پریکټیس دی چې کله هم ګنده شي ته لاس ولرو نو هغه نه پس لاس وینځل پکار دي. فرض کړئ زه د کور نه بهر اوسم، ډرایوینګ وکم، کور ته چې واپس لاړ شم نو زه ټولو نه مخکې لاس وینځم. که زه خوراک کول غواړم نو خوراک نه مخکې او خوراک نه پس دواړه پیرې لاس وینځل ضروري دي. سهار چې موږ پاس نو ناشتې نه مخکې لاس وینځو. نو داسې دا انسان خپل ججمنت دی چې هغې لاسونه که سوسیس کې استعمال کړل، سکار کې استعمال کړل نو هغې نه پس لاس وینځل ښه خبره ده. دویم دا چې 20 سیکنډ پورې لاس وینځل ضروري دي. ډېر شارټ ډیوریشن نه دی پکار چې بس فور لکه بس لاسونه دې لامده کړل نو لاسونه وینځل شو. داسې نه. دریم دا ده چې صابون باندې لاس، صابون یا هینډ واش او صابون چې د لاس هغه ټول حصو ته، د ګوتې منځ ته، د نوکونو په منځ کې، مخکې، وروستو ټول حصو ته برابر ولګي او بیا وینځل شي نو دې ته پراپر لاس وینځل.
خلکو کې پوهاوی څومره دی ډاکټر یاسر صاحب که موږ ګورو د لاس د وینځلو په اړه؟
ماته داسې لګي چې څنګه څنګه خلکو د وبا خوف ختمیږي د لاس وینځلو فریکوینسي هم کمی. موږ ته کله هم چې کله 2020 کې دغه راغله نو سینیټایزرز او هینډ واشز دا به هر چېرته پراته وو، پبلک ټوایلټس کې به پراته وو، کورونو کې به پراته وو. اوس ما دا کتل شروع کړي چې هغه پبلک ټوایلټس یونیورسټیو کې، د دفترو کې چې مخکې به صابون پکې پروت وو، اسپتالو کې هغه اوس اکثر نه. نو ماته داسې لګي چې د دې اهمیت خلکو په ذهنونو کې ورځ تر ورځ کمیږي. حالانکه دا سي بالکل نه ده. پاکستان غو د ملک یو داسې ملک دی چې ګرمي ډېره اونتای او الته کولرا ډایریا خېټي بيماري ډېره زیات. هغه کې پرایمري ټول نه امپورټنت شی چې دی هغه صحیح طریقے سره لاس.
ډاکټر یاسر صاحب یو اخري پوښتنه، ستاسو پیغام به سي د دې ورځ په مناسبت باندې؟
څنګه زموږ په اسلام کې د صفائی نس ایمان نیم ایمان هي سچ دا صفائی ده او لاس نزل هغه صفائی کې ټول نه زیات امپورټنت دی، ولې چې هغه نه صرف تاسو خپل بلکې د نور خلک د ستاسو جراثیم نه بچ پاتې کیږي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. 2021 شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ په متحده عرب امارات او عمان کې شروع کیږي. د دې نړیوال جام میچونه په 2020 کال کې په هند کې کیدونکو خود کورونا وایرس وبا لوج یو ځنډول شول. دا ټورنمنت چې 15 کال پس کیږي په 2018 کال کې ویسټ انډیز ګټلو. نور تفصیل د اسرار العالم محمد په ریپورت کې.
ټاکل شوی چې د ووم نړیوال چلوریزه کرکټ کپ سیالۍ په 18 اکتوبر په عمان او متحده عربی اماراتو کې پیل شي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي. په نړیوال جام مخ کې به هر لوبډله دوه تمريني یا وارم اپ لوبې کوي. دا تمريني لوبې چې د اکتوبر په 12 پیل شوي د 16 اکتوبر پورې به روانې وي. په دې لوبو کې په 12 اکتوبر سریلانکا، بنگلاديش او سکاټلند بیا هالند ته ماتې ورکړه. دا راز آیلند په وارم اپ لوب کې د پاپووا نیوګینی لوبډلې ته مات ورکړه. پاکستان لوبډله به خپل لومړی وارم اپ لوب په 13 اکتوبر له ویسټ انډیز او دویم به په 16 اکتوبر له جنوبی افریقا سره کوي. دغه راز افغان لوبډله به لومړی تمرینی لوب د اکتوبر په 13 له سویلي افریقا سره او دویم لوب به له ویسټ انډیز سره د اکتوبر په 16 نیټا ترسره کړي. د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلند او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له اول پړاو باندې ګروپ ته ورځي. د نړیوال شلوریزه کرکټ کپ لپاره پاکستان یو وار د ټیم اعلان وکړ، خو بیا یې پکې ځینې بدلونونه وکړل، لکه محمد اسنین، اعظم خان او شعیب مقصود یې لرې کړل او د هغو پر ځای یې فخر زمان، سرفراز احمد او شعیب ملک د 15 لوبغاړو په ټیم کې شامل کړل. د ملي لوبډلې روزونکو وقار یونس او مصباح الحق هم په سپتمبر میاشت کې خپل دندو استعفا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د شلو ریزه نړیوال کپ په سیالیو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې لومبه میچ د خپل روایتي حریف هندوستان سره په 28 اکتوبر دی. تر دې دمه پاکستان د شلو ریزه ورلد کپ په میچونو کې له هندوستان یو میچ هم نه دی ګټلی، خو د اکتوبر په 12 چې کله په آنلاین غونډه کې د پاکستان کرکټ لوبډلې له کپتان بابر اعظم پوښتنه وشوه چې د هند خلاف به په پاکستاني لوبډله څومره فشار وي، نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې دوی پر ځان پوره باور لري. دا وایي ګوره چې غټ ایونت ته ځې نو ستا باور او اعتماد ډېره معنا لري. د یو ټیم او ډلې په حیث زموږ مورال او اعتماد ډېر لوړ دی او امید لرم چې موږ به ډېر ښه کرکټ وکړو. نیوزیلینڈ او انگلینڈ ټیمونو د ممکنه امنیتي اندېښنو له کبله په سپتمبر میاشت کې د پاکستان پر ځمکه له کرکټ کولو انکار وکړ، نو بلخوا د اگست په 15 د طالبان لخوا د کابل تر نیولو وروسته د افغان کرکټ لوبډلې په سریلانکا کې له پاکستان سره د کرکټ سیالۍ هم ونه شوې. دغه راز راشد خان هم د افغان کرکټ لوبډلې له کپتانۍ استعفا ورکړ او محمد نبی د شلوریزه کرکټ ټیم کپتان وټاکل شو. البته افغان کرکټ لوبډله چې په 12 اکتوبر په قطر کې واو د دې هیواد په کرکټ میدان کې یې د شلوریزه نړیوال کپ لپاره پریکټس کاوه، نو د لوبډلې اوپنر بیټسمین عثمان غنی په یو ویډیو کې وایي چې د کپ لپاره یې بشپړه تیاری نیولې دي. افغان لوبډله په خپل ګروپ کې له پاکستان، هند، نیوزیلند او دوه نور هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له اول پړاو باندې ګروپ ته راځي. افغان لوبډله به د اکتوبر په 25مه په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له ګروپ بی راغلي لوبډله سره کوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په راوند 1 یا لومبي پړاو کې بعد اته لوبډلو ترمنځ مقابله وی چې لومبي میچ به یې په 19 اکتوبر د اومان او پاپوا نیوګینی ترمنځ وی. لومبي راوند چې په 28 اکتوبر ختم شي ول دی چې کومې څلور لوبډلې بریالي شي نو هغه به له وړاندې موجودو اته غوره لوبډلو سره شامل شي. نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومیږي. په سوپر 12 کې بعد 12 ټیمونو ترمنځ مقابله وی چې لومبي به یې په 28 اکتوبر د استرالیا او جنوب افریقا ترمنځ وی. دا پړاو چې په 8 نومبر ختم شي ول دی کومې څلور لوبډلې بریالي شي نو د هغو ترمنځ به په 10 او 11 نومبر سیمی فائنل میچونه وی. او په دوی کې چې کومې دوا لوبډلې بریالي شوې نو د هغو ترمنځ به په 14 نومبر فائنل میچ یا پای لوبه وی. دا میچونه د پاکستان په پی ټی وی سپورټس، 10 سپورټس پاکستان، جیو سپورټس او په افغانستان کې یې په آر ټی ای سپورټ کتلې شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.